بریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پورې سرحدي شارګوټي وشتل شوې دي، خو مرشوب لې نه داړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز شار کې لګېدلي او څلور کورونو ته څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي، د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 پیته افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنری په یو ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بې ځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. دی بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هره میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تن پر چینایي استادانو په روسي ځانوژن کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس داد بخش ښودلی او ویلي دي چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست زلزلو اغیزی
زلزله لرسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سي دي او زیات متضرر پرې شي دي هغه خجي دي.
دی رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندیشنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د لوی اختر لرانجدې کې دو سره په افغانستان کې د څارویو بې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې په روس کال ارزانو څکالې ګران یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې روسي سلسله د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو شزي اغیزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په روسیو میاشتو کې دي ډیرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبورې کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وای د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وای چې د زلزلې لرواني پلوه پر ښځو پتیره پر حاملو ښځو بد اغیزه کړي او ډیرو ته سر سیا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخت مخکې زیشون اوان د ماشوم مور تمرینې سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته یې په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شاملې دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایی ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایی ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبنده یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیله ګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیله ګانې د شرنې په ولایت روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسداباد کې د مالونو منډي ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې وېخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو شکالی ګران دی. اله ته دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزان دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي.
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې ساروی وخستلو پسی پټکن د غرمه کې سرګردان ګرځي، بلکې د هغه پڅیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کې د بیول لوړوالي او د ساروی ول کموالي شکایت کوي، نو په خوا کې ساروی لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمن دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې ساروی خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ ل شینکوړک څخه ساروی راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وای س کالی بازار ډیر سوړ دی. د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغه وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تیره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلوویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیتسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلوویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لسچانس څخه په شاشولا روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه یې توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
تاسو څنګه
غواړئ؟ نو ولې مې په مخ مخکلي ولا کداوخت نو ولې مې چې و د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتوري ریاست غوښپاله شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتوري ریاست ودانی جوړ شو.
شعر لرو
په لوی پارک کې د دې خار او کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوا کې.
کیسه هم لرو
زیرچا کې خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نشتې درې لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله مند دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هر جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیک مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د
د افغان ادبی بهیر د بنسټي خودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما ډېر استادان اورېدلې، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کېږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیات په ډګر کې ځلیږي، او درې تر څنګ د دغه سی خبرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خبرونو د چاري پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو پرانست غونډې وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې کڼې به هم په مناسب ډول هر میاشت خپرې شي. دا شمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د پنوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سبجریان لري کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړونو باندې تیار ځان سره روزلې او هغه ته به د لړۍ سپاري او هغه به چې فارغيږي همدغه سبا دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د جولای لسم د هغه افغان لیکوال ل لومړي کلین سره برابر ده چې په لاند وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنین نشته شپارس کله مخکي د بوډا او د لیوانو پلونه پونم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خبره شول. روسي ناولې د غنی چاله پونم څور زمخکي تر دې خبر شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څونه مخکي په ازادي راډیو مجلې پروګرام کې ورسره شخیدلای و. شای دالې وی رسنی سره د ژوند ورسي مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنس په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړی د کونو کې یو څو نه تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کال وسوته لیدې خامه خارغه 14 کال چې وتلې دمو انسان دغه تجربه اخلي لیکنه یو څه تخیږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خدغه دې د سیمایز ژبه مې ډیره کاروله، هغه دی غزنی اصلاحات او دی غزنی خبرې وي خورو سبیا تجربه اصلي یو نور دی متوجه کوي خپل مغل کول متوجه کیږي نو بیا ورو د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې اصلاحي او ساتیا مخو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید تبو سو پینځه سو مخه کتاب لیکل سوای وای ورسره دې دغه ورسره ول نو کې بیا اته کړی دتي دا موضوع وړه کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول کې یا په وجدې لاندې کې بدلی شي نه په ناول.
یو خدای وستا خواني دغه خواني ناول نه دي کړه نور دنیا ساته باندې فکر وکړو هغه دغه ناول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کله ژوند به راخېستای وو د ماشيان به ول د اولادونه به ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کې څه قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د تخال په نوم باندې سای ډیر واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا دی غریب دي او پلار یې مرده د راځي فشار کې دی په پیسداري اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغه هم ده دې خدمت کوي ډیر وړه کیسه ده. خود دې احساسات دې غ شاري او غتلوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلای ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکی او دغه کسانو بل کل ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو تاسو دا پنځلس ناول لیکل دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو کې شی راغلی وست د اوسني ناول کې کاش پس خو نه خو تقریبا هغه ورته ونه ما امر د بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو دیالوګ کارولای وو. ته اوس ما کې یو انډیفنه مو کوت ګوره تاسو لا پیژدم اینه هغه دیالوګ هغه ما خوشاله وستم په یادو اس ما کارولای په دغه فلم کې مو هغه خبر دوی راخسته و، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کی او هغه ته ودا ورکی او هغه تغیر وکړي لپاره شو سره ممکن ته تکرار مخاوني ول شي
او خامخا کرکټر کې د تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه دنه کې شي دنه کې شي دنه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخ کړي، څنګه تاسو چې څلیکي یوازې په خیال اعتکا کوي؟
نو د لیکتا خو لاره ست دی یا په خپل یو څه لیدلی نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا په بل څه درته ولي، یا په ټولنه کې تاسو سره مخامخ ساوي همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول د لاندې کې ست او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کې دایسته می برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی څو کول کی.
استاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې تپام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم چې دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به خوشاله کی نه به کی خوشاله.
لوستون کې یو ساعت نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو راځي علمي شای نه ده، یو څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یواز را کتاب ولا وصل سي دي دوم د سواد ابتدائي سواد ولري نو خو يې بخت اخصائص يعني اته مدل سي وسط لای شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شي هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سسات هي یو څل وړوي. ناول
درس دنیا ستر نه ده، ناول بیا ستر کوم چې لیکوال باید خپل نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ کوم کې لپاره د کنا دی یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره دی هغه دی عالی الوار تحصیلات ولري. ناول پر دې د قصې ذوقي مسائل رن غاړي، ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی، فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوینس
نه دا ساویل وړي دا خو ډېر ډېر عقل لري فرض ته صدا د جبره یا جبه باید په چلی
دل وړي ساتي لیکل باید په ساده شبه وشي
نو دا خدا فرض وساقه نه اوس دا ورسای نه ولغه ما دا رنګه غوښنه دا تقریبا د دوی فن سیکشن ورته وای نه پوهم چې په هغه معیار به برابرې کبنی او د ستورو کې دی هغه کرکټر د مکی او آسماني کوچنۍ موجود لري تر کوم بل تور سیاره او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د حالت دی وان صد ارت بیلی ما په درس جبل کلی دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیم درس د کلی د سلاغه نه ارتو استفاده کولای شي کغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم په پانت نه فارغي هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا او بخشه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنه ډیر مهم دی چې ل کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دی چې دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي، نو دغه شانو ته خو دی ابتدایي سواد ولا نور پم کیش
نو دا دی بل کیسه ده که ناول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبهه جديږي کوم دا کرکټر فرضاً فهمتون چې مسنون لیکچر ور کوي نو بیا خدای کرکټر په دیقان په جواب باندې نسی راغلی
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستون کوي نسی تر کوله پښونول
څنګه ادب باندې فون اسونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی دی یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي
فکر نه فکر کوم دا اوس یواز دانه د سیدی راغ دی لوړ ساتي استوادار خلک به دا منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شای دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیان سیدی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان دا ګوګل کې ولیکه چې دلانه کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکم زرو بڑی تعریف نو در فراسی
شکار خبر رسی تعریف هنر نسرا غشتل زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاغه تخیلی اثر وته موږ خاص وصول نو ستا کله ما څل لیکوال سمه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شایدا ناول شایدا په یو اخیم نوم خبر خوسی ورتګورم موسی ورتګورم هغه دې کیند له څوک له ماسک له نه ناول چې زړه خلما تر دې ته ما اوسلو باندې برابر ده ان دغه اوسل دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردور غلې ده له غرب راغلې له اروپا راغلې ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف له شنه ولاده یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په وصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان او خپلونه به شنه ول دي کبه شنه یې خو په وصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبر ناول چې توای ناول چې دا یاد لاندې کې ناول ترمن توفیر چې نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کړي په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړای چې دا چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړین یا فرند د جری په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نصر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له غو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستون کې ولري د دغه لوستون کول ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایید احمدی ټول آثار لوستدي د اوس په هند کې ژوند کوي وی وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاره و لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ناولونه یې هم کوم د خپلې ولاته د اوسط ناولونه یې چې خو مو که تاسو په خپل ډول د اخرو کتابو کې لکه چې یو فلم ګورم کوم چې تاسو په تاسو کې ستنه ستنه دروازه خلاصه شوې یم هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې څنګه نه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې د دې زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې پرتیش علامه سره په دې شته سره هغه د لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړی و نو مثلا دا د دې یو څه یو خبره درته کوم ځان کتاب ټول کتاب او ګډو د لیوانو پلونه دا هر یو یو پیر شاه غیدلوده او خصوصا بغدادي پیر بغدادي پیر یو شاهکار د پښتو ادبیات په ایران دي
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې ټول کواده د وطن مخالیه په دې سره هم سره تسلیک کړی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې کولنه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر کې کې تاسو نه کې یو کتاب دی وي په ټول کتاب کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تاسو دې تلایو
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت مو لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي دي بیا وروستم بل برخه راخستي ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدی په داس یو لیکوال مو ما به هر وخت وویل چې کله به مې کتاب لاس راغی چې څو دا کتاب خلاص نشو ما به کار پاتې شو، ما به هر څه پاتې شو، بس زړه مې نه کېدل چې دا کتاب دېسته کوم او یعنی یو څو صفحې ووایم. نو ټول کتابونه یم داسې و پاته د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جنګونه وچولې ما ته راکړه، یو به ویلې ما ته کتاب راکړه، او ټولو همدغه احساس درلودل.
لاسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته ای په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نور هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
او د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د چلنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ترسيږي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګ پال محمد الیاس وحدت وای د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیرای فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوسپالل شو د په وجود کې ډیر فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیر جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیو غانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوس رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوس تلویزیون جوړ شو، ودني ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ودني جوړ شو، د خوس په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي اثر هم پیغه کې شته، د خوس موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د خو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ولیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنونو پرون زینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه بکې دي، ټولنې ته د خشوند پیغامونه بکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه بکې دي، او ډیر انسان او رحمانی پیامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
تاسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. دوی وکړي چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندۍ وساتي، همیشه د خپل ژوندۍ د مشرانو د علمي سو قدردانی و کې ودی په ژوند باندې دا غونډه جوړ کی مده پر بدغه د ډیرو خوشاله ځای.
بلور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د منځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ول
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخ کې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړی دي، د اغوی د خدمتونو د ثبت پوره ځینی پروګرامونه د غونډو پترس کې د برنامو پترس کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړی دي هغه باید وستایو.
د یادونه ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منځل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دی موسیقي ورسره یو ځای کړی دی او په خپل فیسبوکونو کې خبره کړې دي عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوشوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شای عادل وستونکو ته درک آسان هم نوي له شاغلي لاهو څخه به واورو چې له لوی سره خلک د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي
زیات دوی دغه هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي مایوسي به کې ډېره وي کته هم زه ډیر کوشش کوم چې او ته د خلکو ذهن راوړم هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خواته په اطلاع دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژیدي او له دغه تیارو راووزي خو بیا هم چې ګورم دوی ډیر تمایل همغه خواته ده د غمجن شاعري په اطلاع کلنډې وایم دې ته د خلکو تمایل ډیر ده
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره
په ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوی و چې د استاد او استاد سندرې ډېرې غمچنې دي او په خوا سندرې چې وی ډېرې ماستې د سره خوشاله وون کې وې دا ولی ته ویل وای چې دا غمجنې سندرې و چې ما شروع کړ ډېر مینوال مې پیدا کړ او ډیر هم دا خوخی او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وای مزه کو چې دی اوس خوخی هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه چې دغه د غمجن ویرنې د شان دی ووري نو موږ هم د خپل له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په تلا نسل یو چې دا قدم مو چې خیلوینو چاګړې پر مرغې تپایو سره مخې و دا غمبې دلی تجربه کړې زموږ شیرم زموږ احساسات پیښې کړې چې نن دی وایم لړل څه بي دي پام دا غوینو تیارو باندې
لو سب فکر نکوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخو اخو نکي احساس پریشت په خپل نتیجه واخلي
ځینې وخت د پدې باور یم واقعاً خو موږ د چکل لیکل کوو قلم کښو نو په تاواله پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچاته دی کو اول دی کو دا خبره په خوایې واځي د کیسه لیکوال ته کې دا یا ژورنالیست ته کې دا او زما په نظر باید دا شاعر ته هم کوسي شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات پاتې د خلکو احساسات راوخلی خو د سې راوخلی چې له یو بل زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی د دې ته طرفدار نه یم چې په تلا شاعر الهام ته کی دی په د باندې الهام بوسي یا شاعر بوسي دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات په ودی کلای شي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلارت سي
بیا هم لاله سره د ته خپې پونم د شاغل لاله شیر لدا سخاور
ته خپې لکه زړه د مسافرو د دې خار ټولې کوڅې د تنګې شوې سمندر مې وړاله پکې ویت شو واړم وام را سړای څنګه خپل لا پکې ځان ډوب کا څنګه شړکان د واران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیر شوې شته چې ترې مې را یاد کړی کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غب را تکواده تخپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را سختل دي په پخو بسری سکروټیا لکه زخم را ختل دي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرقه شپه ده.